ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي به اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز احتمال شته چې د جولای په نیمایي کې د سولې خبرې پیل شي. ویل کېږي چې د بندیانو پر سر لا هم څه ناڅه اختلاف شته، خو احتمال شته چې دا اختلاف هم ژر حل شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټلې برید کړی و. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي څلور پنځوس او بخښي څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته و تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي. ده وویل
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تو 4 واقعی
به هیواد کې د 22000 بندیانو لمنځه څلور اویا تنه د کورونا په وایرس اخته شوي. اوس مهال د ټول زندانیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي. د همداراز ویل د افغانستان په زندانونو کې د کورونا وایرس لومړی پیښه یو میاشت مخکې ثبت شوه. د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې 603 تنه مړه شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندان ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د وستوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وستوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی هوایی شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایی ملکی چلند ادارې له 5 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي تحقیقات شوي دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي یو سلو یو څلوېښت تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټولټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د سکاټلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویش چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د سکاټلند پولیسو په وینا د پیشه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو او اوازو ډډه وکړي. پنځه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د بریتانیا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پناه غوښتونکي په یوه هوټل کې میشت کړي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تر یوې اونۍ په لږه موده کې د جنوبي انګلینډ د ریډینګ سیمې په یوه پارک کې درې کسان د چاړې په حمله ووژل شول. پولیسو هغه پیښه تروریستي حملې په توګه څېړله. د هغې پیښې په تړاو د لیبیا یو 15 کلن پناه غوښتونکی نیول شوی دی. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وټل شوي او یو ټپی شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یوه ګودام کې یوه کارکوونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو پرون وویل د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال موندلې دي. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته وړل شوې ده. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی او موندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي ساری ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحرانه تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادی وستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوو اونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیر شپه اور ولګید. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزړ 19 پیشي ثبت شوی. په ایران کې د ویشتل شوی اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیلېږي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوهونیز پروګرامونه هم لرو. د ګوړی اچار او کور کله اوریدلې مهیروي. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لوی جرمونو محکوم شوي دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستیو کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلې و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او له دندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه. او کرا خوشی کیجی شای په لومړی قدم کې شاوخوا څلور سو زندانیان را خوشی سی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون پشپشویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سوه طالب زندانیانو پر سر دی چې د ده په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان را خوشي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیره شپه د کابل د احمدشاه بابا مینی په یو مارکیټ کې اور ولګېد او ویل کېږي چې زیات دوکانونه سوځېدلي دي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه خاطر پردیس د ټلیفون له لارې را سره دی. پردیس صاحب، تازه معلومات څه دي؟ اور خو تاسو په تېره خپرونه کې هم وویل چې تېره شپه ووژل شو، اما تاوانونه پېښ شوي دي. د تاوانونو په اړه څه معلومات دي او آیا اوس هم چارواکي وایي چې په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې په دې پېښه کې د سر تاوان نه دی پېښ شوی؟
بله، سلامونه تاسو ته بیا هم تاروان ته بیا مو هم سهار په خیر. بله، څنګه چې تاسو ورته به اشاره هم وکړه، د مخکینی راپور نه وروسته مې هڅه وکړه چې د کابل له اړوندو چارواکو، یعنی امنیت قومندانۍ سره د دې تر څنګ له امنیتي حوزې په تماس کې شم. یو نوی څه مو چې ترلاسه کړل تاروان ته، د سیمې له خلکو سره مو چې بیا ځلې خبرې وشولې، دغه مارکیټ کې چې ورلګېدنه رامنځته شوې ده، او دغه مارکیټ کې تقریبا شاوخوا 15 دوکان په مکمل ډول باندې ټول سوځېدلي دي. د سیمې د اوسېدون خبرو پر بنسټ باندې چې دغه ورلګېدنه د بېګا شپه د برېښنا د شارټې له کبله دغه ورلګېدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې امنیتي بنسټونه کته هم بیګاش په چې یا سهار چې د امنیت قومندانۍ وایي سره خبرې کولې، هغوی د سر زیان په اړه باندې وویل چې سر زیان نشته دی، خو د مالی تلفاتو یا د مالی زیان په اړه باندې اوس هم امنیتي نهادونه امنیتي بنسټونه په دې تړاو باندې واضح څه نه دي ویلي او موږ سره تازه څه نه دي شریک کړي چې په دې کې څومره
بله. ډیره مننه خاطر پردې سوچې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په یو مارکیټ کې د ورلګېدو په باب معلومات راکول او ویل چې په دې پېښه کې 15 دوکانونه بشپړ سوځېدلې دي او دا پېښه هم د برېښنا د شارټې له کبله رامنځته شوې ده. په کابل کې دا څویم ځل دی چې د برښنا د شارټې له کبله تجارتي مرکزونه او راخلي، خصوصا د کابل په منډوي کې دا ډول پیښې ډېر مالی زیان پېښ کړی وو. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. زموږ غږ په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز د نورو مطالبو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه هم لرو، د ګوړی اچار تانس پروګرام او دغه راز کور کله. دا دوه خبرونې د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. بیا هم کابل ته زو د اصلي رادیو خبريال اجمل تورمان د ټلیفون لاري را سره ده. تورمان صاحب د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوخته دی او ورسره ک یو خو رسمي شمیرې دي چې دولت اعلانوي دي امر روغتیا وزارت اعلانوي او خو هم طبعا هغه ارقام اعلانوي چې خلک دوی ته مراجعه کوي او ثبتوي، اما ویل کیږي چې ډیر نور خلک هم اخته دي چې لسره ثبت شوي نه دي او همداراز ډیر زیات کسان مړه شوي دي چې ثبت شوي نه دي او دولت یا د عام روغتیا وزارت پې لسره خبریږي نه. موږ تاسو په فیسبوکونو کې د فاتحو او جنازو اعلانونه وینو. څه علت دی ستاسو په نظر؟ ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې سره له دې چې روغتیایي کارکوونکي د عام روغتیا وزارت او نورې ادارې ډېر تبلیغ هم کوي چې احتیاط وکړي، لیکن وایي خلک احتیاط نه کوي. له دې سره سره چې شاوخوا خلک ویني چې په کورونا اخته کیږي او حتی خلک ورڅخه مري، لیکن بیا هم خلک میلې کوي او په ډله ییز ډول میلو ته ځي او میلمستیاو ته ځي. دا خبره څنګه ده؟
منو د سروان صاحب د میلو خبره از تړې راځه پرې تایید او مات پرون د جمعې ورځ واده جمعې پورې معمولا دغه میلا ځایونو ته خلک ډېر دي. پرون د پغمان د قرغې د شمالي خواته کوم سیمې چې دي مثلا چاریکار جبل سراج سالنګونو خواته، یعنی پرون په جمعې پورس په دغو دوو خواته سړکونو باندې یا روډونو باندې تاسو باور کوئ چې په ساتونو ساتونو باید سره انتظار باسلی وی چې دوی لاړ شي. موږ یو څه مسافر وو چې باید تللي وو د مختلفو مزار شریف خواته، نو دوی وویل چې په تقریبا په ساعتونو ساعتونو په دغه سړک باندې انتظار ویستلی وو. دغه شیان چاروان صاحب هغه څه چې په تلویزیونونو کې هره شپه ښودل کېږي چې تاسو دغه واټن مراد کوي یا مثلا په لاس باندې روغبړ مه کوئ، غېږه مه ورکوئ، دغه هڅ اصلا نشته. او داسې په افغانستان کې داسې یو څه دي چې که ته یو چا ته ویلی هم نه شي، یو څوک در سره نږدې کېږي په دې باندې پوهېږي، ماسک اچولی وي چې دغه په لاس باندې ستړی مه شي یا په غېږ باندې ستړی مه شي، دا سمه نه ده په دغه شرایطو کې. ولې بیا هم دوی دغه شي ته پام نه کوي؟ حتی ډېر هغه لوستي خلک چې د کورونا له موضوع خبر دي، مثلا په فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، دوی هم دغه کارونه کوي. زه فکر کوم چې دغه میلو ته تګ دغه په لاس باندې ستړی مه شي، په غېږ باندې ستړی مه شي، دا د دې لامل ګرځېدلی چې دا خبره شي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ، بېل شکه دغه رسمي شمېرې چې له 1500 اوښتي دي، دغه کسان د جواز مراجعه کړی او دوی ټېسټونه ښودل شوي دي چې دا مثبت دي. په ضرورو کسان داسې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې دا اعلان کوي، وایي چې ما کورونا تېره کړه، زما کورنۍ کورونا تېره کړه. کله چې ورنه پوښتنه کوي دوی ټېسټ نه وي کړی، نو دغه رسمي شمېرې چې کمې دي دا ډېرې کمې دي نسبت هغو شمېرو ته چې په اخري ډول باندې خلک ورباندې اخته شوي دي. او زه فکر کوم چې شاید میلیونونو هم لکه کوم چې یو خصوصي بنسټ سروې کړی وه، که څه هم د هغوی هغه سروې چې وه داسې وه چې مثلا خپل د سروې دغه چې څرنګه یې کړی وه څنګه یې کړی وه په هغې باندې ډېر جزئیات نه ورکړي. ولې زه فکر کوم چې شاید دا هم دروغ نه وي چې ډېر لوړه کچه باندې کسان په افغانستان کې په دې وایروس باندې اخته شوي وي. سلام صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس په وړاندې د خلکو د بې پامۍ په باب معلومات راکول. په داسې حال کې چې له یوې خوا کورونا په خپرېدو ده، له بلې خوا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیش مخ په زیاتېدو دي. او ویل کېږي چې یو علت دا دی چې د کورونا د خپرېدو له کبله په وخت واکسین نه کیږي، او همدا علت دی چې سږ کال تر اوسه پورې د ګزند 19 پیش ثبت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزند مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزارنو نسبي حساب شوی دی. د دې وزارت د کتلوي مافیات د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کورونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پیښې 12 په جنوب، 2 په شرق، 3 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېری یې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لورې د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وڅاري. دا د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنې کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس 2 دیموکرات او 2 جمهوریپال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو داده چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په خطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم شي، خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلي مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حد ته راکم کړی دی. همداراز په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څانګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرله پسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر یې راپورته کړی و سخته کمزورې شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدې وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 209 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بی پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدې او په لړ کې مرژوبلي وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. اغلی شوارس چې افغانستان د ذهني سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندېښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوي نشته چې ماشومان یې زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته روحي درملنه وکړي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع، د فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA وی د اوکراین د مسافروړونکو الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکی کار راتلونکي اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 252 د پیلوټ د خونی معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شو چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی الوتکه وویشته او ټوله 106 اویاس پرلی او وشل شو. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه الوتکه له تهران هوایی ډګر له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پېښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پېښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیش په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22 نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایی پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 239 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شیبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پېښې په 106 اویا قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډېری یې ایرانی ول اصله وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ساعت 8:30 شوې ده. هم د دې ساعت لاند خبرونه د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وی څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړی شي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته بیول کیږي. د خوست په دوه منده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست د والي ویندوی طالب منګل وایي چې په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 اتیا تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر کړی چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکونکی پر خپلو همکارانو ډزې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. زمو شغل آزادی رادیو اوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی وای د غلام خان بندر د خلاصېدو هرکلی کو ځکه چې له دې سره به د خوراکي توکو بیې ارزانه شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کو له دې سره به افغانانو ته یو ښه زیری وشي. بلوردونکو نادرشاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ممکن کورونا او شته ورسیږي. دلته د کورونا لپاره کوم کار نه دی شوی او دولتي کلینیک کې روغتیایي چارې ډېرې محدودې دي. خپلواک صفای د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ لیکي وای په لالي شنګ ولسوالۍ کې غزیدلې سړک د بارانونو او سیلابونو او د وسلوالو طالبانو د شخکړو ماینونو له کبله سخت زیانمن شوی دی. باید دا ملي شتمنی جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي وای د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم باید تاوتریخوالی کم او د خبرو فضا برابر شي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت لیکي د بین الافغاني خبرو جریان باید مستقیما له عامو سره شریک شي چې دا ټول هیوادوال پر خبر وي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبري پیل کړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودني. اسماعیل دانش فکر کوم چې د مخکمی میو پیغام ولوستو لنګرهار لیکي د کورونا وایرس مخ په زوال دی. حکومت باید د شونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو او پیلیدو کار پیل کړي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د اسمانه د راکوزیدو ضرورت دی. باید چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. او د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکي د کورونا وایرس له امله په سمکنیو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخې تر دې چې د ګوډیا چار ترانس پروګرام واورئ، لومړی هم کور کلی.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو دې
جوړونکې مریم توخی
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مونږ دلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینی خلک ډیر شک کا او بد ګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بد پایلې درلودلی شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پاوره اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي. او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي، خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات یو کار وسي دی، ما زه دا شک واخلې چې دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه داره کم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړو. هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې بوز بېښم، داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خسوي او بس مې دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده او تاسې دا شک پرې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، پر چا باندې شک کوي بیا. نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پر چا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول ښځې او دغه لورګانو دوی به ویل چې دا زموږ پلار په هر چا باندې شک کوي. بالاخره بله ورځ د کور غلا وشوه، دوی کوم واده ته تللي وو، د کور غلا وشوه، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړو، حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، وهل او ټکول وشو. نو اخره مغه همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړې وه، دغه نفر خپله بندي شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حکله د کابل ولایت اوسیدونکو شیر وایي چې دای شکی نه دی.
زه خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي او زه خپله شکی نه یم. زه چامن مې خپله چامن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جالیدلې مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي نه. چې خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. که ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو، بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط او آینده دپاره دا کار بیا ونه کړي. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټولنه او کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دې وکړه نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په هغه باندې واشات مند اندازه کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یو څوک په ژوند کې تر څو یې په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پوهېږي کنه. دا ټول جهالت حساب ده کنه. که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنچ پخی راځي ما باندې ته اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې وغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چېرې ته ګوره دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همدې سره کرا کرا په کور کې بنچ پخی پیدا کوي، ټول ګډوډ کېږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی ښه نه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اگر کسان چې مان راولې تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکي، ځان وساتي د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همداسې په اجتماع کې و په ټولنه کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بیتمادی لوری.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي. چا ورېدو ته تاسې رابولم. خوستاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډیره غلط خبره ده. د دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی او دا ختم په یو چا باندې شکو، د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کار دی. په اسلام کې په دې مورد ډېر صحیح حکم دی. الله وایي چې الله والا تجسس یعنی تاسو خلکو عیبونه مه لټوئ، خلکو په ښېګڼه یاد کړئ، په نیکۍ یاد کړئ، په ښه یې یاد کړئ. نو داسې دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم دا ریښې لرو. د دې مراد د دې سویشک دا شکي تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څه بیا هم ما ته مرز کوم چې ولې شکاک دي. نو دا خو ټولنه ده، نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیاوې لري. دا یو نوع مریضي وټو یا یو رواني تکلیف ده ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي، نو د دې ریښه تاسې ولټوئ چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدی شي د دغه نو مریضیو دپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شاکي وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې، ډېرې ناوړې پایلې لري، هغه پایلې چې هېڅ تصور یې نشي کېدای چې داسې کسان تاسې ولټوئ. حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هېڅ اعتماد نه لري، هېڅوک نشي کولی
استاد روسی پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولی شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفیت، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول که دی خپل وکړی شي دغه بحران نه ځان وباسي، خدا شته چې ویلی شکلی د کورنۍ د طریقه چې ستا باندې د کوم کس چې په دې باندې ډېره زیاته اغېزه لري دغه سره تماس پیدا کړي، تا دغه حالت دی بهرون یا یو بس بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغې نه وروسته که مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په یو ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي دا ټول هغه یو بل سره داسې د زنجیر د کړې غوندې رابطه لري، نو باید ولټوي چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څرنګه موږ کولی شو دغه مریض د دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
قدرمنه دوستانو، داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلئ، خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.
او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان ډالري
د مشاور د مشاورانو شمار مصطفی هم نشي کولای.
افغانستان لخکته خوا لومړی درجه ناامن هیواد دی.
د متارزو نیمایي خزینه کاندیدانو خیمه ټولې شوې او متارزې کاندیدانې په ډاګ پاتې شوې.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دی عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متعرضو ښځینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاک پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متعرضو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې اوس زیاتره متعرضین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متعرض نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاک پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی یې نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډېر شمیر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستري او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلتا پناه غواړي، هلتا پناه غواړي، هلتا پناه غواړي. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کوم، او هلتا هر څه شته دي، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه. او دا سلار شی څو وخت روستا حل شی، حلتا نه هنر پاتې شی، نه هنر پاتې شی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکا مونږه خانان نه لرو، نوزکا مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
پخوا به چې څوک چورلمان ته کامیابېدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
ا هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کی، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
ریښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیر زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلې.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسې، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم ښه و والا، ښه تېر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
او اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تېرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تېروم.
نو لالا چې لاړ شي، څوک ریاست نشي درڅخه نیولی. هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پې کېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوگمه، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
کې مسافر غونډې ولاړ یم، مات مې د غرور یو سوالګر غونډې ولاړ یم. څومره سخت مزل و په سختیو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې ماره ور غونډې ولاړ یم. غلی دې کوڅه کې مسافر غونډې ولاړ یم، مات مې د غرور یو سوالګر غونډې ولاړ یم. سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی، اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاریم.
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د په لاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکه لونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې به څنګه درته ووایم چې زه یمه